کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته مظفر بازار لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د پاکستان هغه پریکړه ده چې تر اوږده ځنډ وروسته یې تېره شپه د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ د خپل هوایي حریم د پرانیستلو په اړه کړې ده. دا پریکړه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ اورېدو ته راسره پاتې شئ. نو راپورونه هم لرو، خو لومړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلسې وړاندې کوي.
د افغانستان د هوایی چلند دولتي ادارې نن تایید کړ چې پاکستان خپل هوایی حریم له افغانستان د ټولو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د ننګرهار په پچیر واګام ولسوالۍ کې د یوه کور د نړېدو له امله 15 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د هوایي چلند دولتي ادارې نن تایید کړي چې پاکستان خپل هوایي حریم له افغانستانه د ټولو بهرنیو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د دې ادارې ویان قاسم رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې له کله راهیسې چې پاکستان خپل فضا د افغانستان پروازونو ته تړلې وه، افغانستان ته زیات اقتصادي زیان رسېدلی دی. رحیمي وویل چې د فبروري له میاشتې راهیسې 20 میلیون امریکایي ډالر تاوان ورته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په یوه یادښت کې چې د هغه هېواد د هوایي چلند د ادارې پر وپاڼه خپور سوی پرون وویل چې هوایی قلمرو ټولو ملکی پروازونو ته پرانیستل شوی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې خپل هوایی قلمرو له هند سره د نږدې پوځي کړکیچ د پیښېدو له ویرې بند کړ. د پاکستان حکومت وروسته خپل هوایی حریم د ډیرو نړیوالو پروازونو لپاره پرانیستی او خپل افغانستان پر پروازونو ممانعت و. له دې امله د افغانستان او هند ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لار او د تجارتي مالونو د انتقال لاره اوږده سوې وه. د ننګرهار د پچیر او واګام ولسوالۍ د بر پچیر په سیمه کې د یوه کور د چپه کېدو له امله 15 تنه مړه شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې یوه ښځه زخمي شوې ده. دغه کور تېره شپه چپه سوی دی. د ننګرهار د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې ټول وژل شوي وګړي د یوه کورنۍ غړي دي او د زخمي ښځې وضعیت هم ډېر د ډاډ وړ نه دی. د دې علت لا نه دی څرګند چې د کور چت ولې رانړېدلی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جواد ظریف د جولای په 14مه د ملګرو ملتونو سازمان په یوه جلسه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ورسېد. هغه به سبا د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د شورا په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې محمد جواد ظریف ته یوازې دا اجازه ورکړل شوې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ودانۍ، په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت تر ځایه، په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر تر کوره او د جان اف کندي تر هوایي ډګره تګ راتګ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله محمد جواد ظریف ته په داسې وخت کې چې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی، د نیویارک د سفر پر اجازه لیک لاسلیک کړی و، خو دغه محدودیتونه هم ورسره لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پر ظریف تور پورې کړی چې په امریکا کې له ازادي د امریکا پر ضد د خصمانه پروپاګند لپاره کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا او متحد ایالات چې هڅه کوي د پیونګ یانګ د اټمي پروګرام د بندولو په هدف بیا خبرې پیل کړي، یو څه زیات نوښت وکړي. پومپیو دغه څرګندونې امریکایي رسنیو ته کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې کله به دا خبرې پیلېږي. د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیره میاشت په کتنه کې چې د دواړو کوریاو ترمنځ پوله کې وشوه سلا وکړه چې دا خبرې له سره پیل شي. ترامپ د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال یې د شمالي کوریا خاورې ته پښه ورکښېښودله. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د هوایی مدافع د توغندیو S-400 سیستم به د 2000 میلادي کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته تیار وي. اردوغان چې د 2014 میلادي کال د ناکامې کودتا د درېمې کلیزې په مناسبت څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې تر اوسه اتو الوتکو د دغو توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لېږدولې او نورې به هم راتلونکو ورځو کې ولېږدوي. د ترکیه له لوري له روسیې د دې سیستم پیرولو د واشنگټن او انقرې ترمنځ اړیکې خراب کړي دي. واشنگټن تهدید کړی چې که ترکیه دغه معامله عملي کړي پر انقرې به بندیزونه ولګوي. ترکیه او د امریکا متحد ایالات دواړه د ناټو تړون غړي هیوادونه دي. د ناټو تړون غړي هیوادونه وایي چې د روسیې د هوایی مدافع د توغندیو S-400 سیستم له هغه سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه استفاده ورڅخه کوي. د امریکا د متحد دو ایالاتو حکومت مکررن ترکیه ته خبر ورکړی چې لدې معاملې دی لاس واخلي، خو د ترکیه جمهور رئیس مخکې هم ټینګار کړی و چې دا معامله شوې ده او دوی نه ورڅخه شاته کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. پاکستان تیر شپه خپل هوایی حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانست. افغانستان د ملکی هوایی چلان ادارې ویان محمد قاسم رحیمی په دې اړه وایي
افغانستان میتونه پروازش به هند از مسیری که قبلا صورت میگیرید به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه.
در از نور راپورنه هم لرو د غوترڅنګ په امریکا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې د محدودیتونو په اړه هم واوري. په دوهم نیمه کې یو اونیز پروګرام لرو، روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې ډاکټر پرویز اقبال میلمه دی او د ماشومانو د نس ناستی او کانګ په اړه پوښتنې ځوابوي. ورزود خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د هوایی چلن اداروي پاکستان را اوږده ځنډ وروسته تیر شپه خپل هوایی حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانسته. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د هوایی حریم د بندېدو له امله افغانستان 28 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی. پاکستان خپل هوایی حریم نږدې 15 میاشتې د مخه له هند سره تر کړکیچ رامنځته کېدو وروسته د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ وتړه. په دې نور جزئیات اکرام الله اکرام را کوي چې هم سره سره د کابل سټوډیو ته خدای اکرام صاحب خبرونه ته شرغلی.
ډیر زیاته مننه. د افغانستان د هوایی چلن او ملکی اداره هیله لري چې د ملکی پروازونو پر وړاندې باندې د پاکستان د هوایی حریم په پرانیستو سره به افغانستان په هرو 24 ساعتونو کې په اوسط ډول 1,15,000 ډالر اقتصادي ګټه وکړي. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایی حریم له تیرو 1,15 ورځو راپدې خو د هر ډول نړیوالو ملکی پروازونو پر مخ باندې تړلې او نوموړي وویل چې له دې وروسته به د کابل ډیلی او کابل ممبئی پروازونه د پخوا په شان او عادي ډول باندې د هیواد د ختیځ هوایی دالیز لاره تر سره کیږي.
شب گذشته بعد از صدور نوته مامی ترافیک هوایی منطقه میتونن از فضای پاکستان استفاده کنن، از جمله افغانستان میتونه گذشته به هند صورت میگیره به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه و ما امیدواریم که این مسئولیت کاملا رفع شده باشه و بعد از این ما بتونیم از این مسیر به صورت دائمی استفاده کنیم.
فریبا جان، پاکستان نږدې 15 میاشتې وړاندې له هندوستان سره تر یوې شخړې وروسته خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ باندې بند کړی او افغانستان هم د همدغه هوایي حریم له لارې هندوستان ته پروازونه کول او له تړل کېدو سره یې د افغانستان پر فضا باندې چې کوم بهرني پروازونه کېدل هغه هم بند شول، چې له امله یې افغانستان ته ګڼ مالي زیانونه ورسېدل. د هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې په نږدې 15 میاشتو کې 28 میلیونه ډالر زیان لدی اړه افغانستان لیدل دي. د دې داری ویان خغری رحیمی هله خو د چي د حریم په پنځو سره به یو اربیا د سیمه منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د هوایی حریم نه ګټه واخلي او د افغانستان په هوایی حریم باندې بدوی خپل پروازونه ته دوام ورکړي. دی وایي چې په اوسط ډول باندې د افغانستان له هوایی حریم په هر وسلر وشتو ساتونو کې ل 250 نیولې تر 300 پوری پروازونه کیږي چې د هر پرواز په سر باندې افغانستان ته تر $100 ټیکس ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د دغه لارې د تړل کېدو کی ډیرو خلکو ته هغه مسافرینو ته چې هغوی غوښتل هند ته لاړ شي ناروغانو ته بېلابېل زیانونه ورسېدل او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ و، ځکه دغه لاره چې وه د ایران د فضا له لارې به هند ته پروازونه کېدل چې نسبت د پاکستان لارې ته د زیاتې فاصلې وخت له امله زیات وخت نیولو او ټکټونه هم ورسره لوړ شول. په همدې سره د یو شمېر افغان هوایي شرکتونو مسؤلین دغه پریکړه چې د اوس کومه لاره پرانستل شوې ده د دې هرکلی کوي او دوی وایي چې په دې سره به د ټیکټونو په بیو کې هم ټیټوالی راشي. د حکومت د زیان لیدلو تر څنګ شرکتونه هم وایي چې دوی ته هم زیان اقتصادي زیانونه رسي دلی دی او زیان لیدل دی، خو په ټوله کې دوی غوښتنه کوي چې که په راتلونکي کې دغه ډول ستونزې را پیدا کیږي نو افغان حکومت باید ژر د افغانستان لپاره باید ځانګړي خاتونه دوی معلوم کړي او په دې برخه کې اقدام وکړي. بلې فرشته جان،
ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام صاحب چې د افغانستان د هوایي چلن ادارې د چارواکو له قبله ویل چې پاکستان اوس پریکړه کړې چې تېره شپه یې دا پریکړه کړې چې خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانیزي، او دا مو هم اورېدل چې افغانستان په دې ترڅ کې د تېرو 15 میاشتو راهیسې څونه زیان کړی دی د اقتصادي اړخه. دا چې همدغه مادي او اقتصادي مسایل چې افغانستان څونه زیان کړی او څونه ګټه به وکړي د دې حریم په پرانستلو سره، د موضوع زما همکار اکرام الله اکرام له د اقتصادي چارو له کارپو آصف بکتاش سره څېړل دي چې په ګډه پیسې سره وور
د وایي حریم د لارو خلاصېدل د افغانانو په مخ هغه ګټه یې داده چې دوی مجبوره وه د هغه اول حریم د الفاظ په صورت کې یو اوږده لاره تی کېږي ته بیا به له دوبۍ نه تلله هندوستان ته یا نورو ملکونو ته په مستقیم سواری هندوستان ته پروازه پیدا کولی شي. هغه د هوایي حریم په بندېدلو سره دلته د ټکټونو قیمت لوړ شوی و د افغانانو دپاره ډېر قیمت تمامېده، خو دې لارې خلاصېدل وسته یو څه ارزانه شي په دا معنا سره چې بېرته به قبلي حالت ته راځي چې به هم د افغانانو په ګټه ده او په عین حال کې
بکتاش صاحب، د دغه ډول پروازونو د دغه ډول هوایی حریمونو بندول د نورو هیوادونو د ملکی پروازونو پر مخ باندې د دغه برخې په نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه موجود دي؟ یعنی یو ملک حق لري چې په دغه ځانګړو شرایطو کې د یو ملک یا د ټولو هوایی پروازونو پر مخ باندې د خپل هوایی حریم وتړي؟
و تاسو خپل د اورګن افغانستان ټول سوي دا افغانستان په برابر کې د غړو چلن لرل د غړو ورکړ دل په دا معنا سره چې کله کله د کراچۍ باندې درد موږ په مخ باز په کله به تاسو د میوه تولید موږ زیاتی او هغه د پاکستان تاریخ په لور چې هندستان ته عربي دولتونه ته دوی نه چلن لار په نشه کې باز موږ ټول میوه خصوص دا د پاکستان هغه سیاست و د افغانانو په وړاندې افغانستان په یو اقتصادي معاصره کې کلید په داسې حال کې چې پوسوس کې افغانستان خوشبختانه د اقتصادي معاصرې نوتلی موږ د چبهار د لارې نه نور عربي دولتونو سره د ترکمنستان د لارې نه آذربایجان اوسې د ترکیې او اروپا سره وصل یو د تاجکستان د لارې له چین سره د اقتصادي معاصرې نه موږ وتلي یو، خو دغه هوایي حریم زموږ په مخ باندې تړل هغه په داسې شرایط کې صورت نیسي چې تشپی د پاکستان د توریستانو په ځاله بدل شوی اساسا په اوس وسته ویل شوی چې هم د پاکستان دولت او هم په کل کې د ترستان اصلي ځاله په پاکستان پاکستان سره پاکستان
دولت او دولت تاسو د تازه میوه یادونه وکړه اوسم په افغانستان کې د تازه میوه د تولید موسم دی او د هوایي حریم پرانستل شو او افغانستان له هندستان سره سو هوایي دلیزونه لري دغه پریکړه څومره افغان بزګرانو ته په اقتصادي لحاظ باندې ګټوره ده
بخیر د اواد طریقه د دې قیمت تمامي د دولت مجبور ده یو مقدار سبسایدي ومني او په نتیجه کې توسط دغه میوه څغل په پاکستان او هندستان ته ځي یا نور ملکونو ته ځي هغوی هم څه یو څه محصول په دې باندې ولګوي په نتیجه کې زمونږ میوه زمونږ زراعتي تولیدات نور ملکونو ته لاړ شي خو دهقان هغومره څه لازمه ده ګټه ترلاسه کړي هغه د اواد طریقه نه د ځمکې طریقه به ممکنه ده که چېرې د واګې بندر د افغانانو په مخ خلاص وی او افغانستان کولی شوی چې د پاکستان د طریقې واګې بندر د طریقه هندوستان ته خپل زراعتي تولیدات صادر کړي په دغه صورت کې به د مونږ زارینو ډېره ګټه اخلي متاسفانه د پاکستان دولت سیاست د افغانستان په وړاندې همیشه یو مخرب سیاست وه همیشه که هڅه کړې د افغانستان په اقتصادي معاصره کې کې تروریستان افغانستان ته دلته راولي دي افغانستان بې ثباته کې او په عین حال کې خپل مخ او اهداف ته د رسېدلو دپاره دوی عملا موږ وینو
د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوه اسف پکتاشو
ازادي راډیو لوونه تر وو
سنو زمو شغله ازادي رادیو اوري لکه مخکې مو په رکلام کې هم واره تل ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبو جو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د فم پر سل شهر 15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي اوس په پتی سره ورسو اقتصادي خبرونو ته چې زمو همکار خاطر پردیس چمتو کړی دی
د کرنې او مالداری وزارت وی تر راتلونکې وی میاشت پورې به په کابل، بلخ او هرات کې څلور ستر مسلخونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې وزارت وین اکبر رسمین له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د دې مسلخونو د بیا رغونې چارې کال وړاندې پیل شوې وي. د نوموړي په خبره په کندوز ولایت کې د پاتې یو مسلخ کار به هم ډیر ژر بشپړ او د استفادې وړ وګرځي.
ساخت شماری از مسلخ‌های بزرگ وزارت زراعت کې طی سالهای گذشته به دلایل مختلف کارش متوقف بود، د یک سال گذشته کارهای زیاد سرعت داده شد که در حال حاضر مسلخ شکردره در کابل، مسلخ هرات و مسلخ مزار انشاءالله در حال تکمیل شدن است. نهایت تا یکونین ما بعد به بهره برداری سپرده میشه.
خاغل رستمی وید دغه مسلخونو بیا رغونې ته شاوخوا دیش میلیون ډالر ځانګړ شوی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د کانونو پټرولیم وزارت وی چې شپږ ستر اقتصادي پروژې د طلبي ته وړاندې کوي. د دې وزارت وین عبدالقادر مدفن ازادي راډیو ته ویل چې په دې کې د هرات، کندهار او بغلان د سمنټو او د غشان د غزنی د طلایي زرکشان، د ننګرهار د اچین تالک او د بدخشان د لاجورد دوکانونو پروژې شامل دي.
د دغه شپږو پروژو د اعلان سره به چې د پستر کچمانی دي مونږ توقع لرو چې په دې برخه کې به هم پانګونه راشي.
د کانونو وزارت وین دا هم وی چې له دې وړاندې هم یو شمیر پروژې د طلبي وړاندې شوې دي چې د یادو پروژو په برخه کې د 200 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې د پانګونې تمه کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اثارو پر وړاندې افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغاني 25 پوله، یو یورو 90 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1100 افغاني، زر ایراني تومان 6 افغاني 15 پیته پوله او زر پاکستاني کلدار 500 افغاني.
له خطر پردیس څخه مو اقتصادي خبرونه اوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به وی نړیوال موضوع ته ورسو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته په سفر تللی، خو د امریکا حکومت د جواد ظریف پر تګ راتګ باندې محدودیت لګولی دی. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان سره څېړو چې همدا سره په سټوډیو کې د سروان صاحب خبرونه ته شرح لی. په لومړي سر کې دا راته وایست چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر څومره یا څه ډول محدودیت لګول سوی دی؟
بله لکه څنګه چې تاسو ویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته تللی دی، روانونه امریکا ته لاړ چې د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې ګډون وکړي. ظریف د یکشنبې په ورځ نیویارک ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې سبا چهارشنبه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او اجتماعي شورا په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ په اوج کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر اجازه ورکړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مامور وویل ظریف اجازه لري چې یوازې د ملګرو ملتو په ملګرو ملتو کې د ایران د ډیپلوماتیک ماموریت د ایران د سفیر د کور او د نیویارک د جان اف کینیډي هوایي ډګر ترمنځ تګ راتګ وکړي. له دغو ځایونو پرته د اجازه نه لري چې نورو سیمو ته لاړ شي.
بله، آیا دغه امریکایي مامور د دې پرېکړې د علت په اړه څه ویلي دي؟ ځکه په خپله دته اجازه ورکړل شوه چې امریکا ته ولاړ شي، بیا ورې ته د ننه محدودیت د دې علت څه دی؟
دغه امریکایي مقام د ایران د بهرنیو چارو وزیر تورن کړی چې د امریکا له ازادیو د ناوړه تبلیغاتو لپاره کار اخلي او ظریف د هغې اوتوکراسي یا استبدادي رژیم لاوډ سپیکر دی د په وینا چې د بیان ازادي مخه نیسي. خو له دې بندي سره سره د امریکا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون دوشنبه له بی بی سی او سی بی سی نیوز سره په نیویارک کې د ایران د سفیر په کور کې مرکه وکړه. یعنی سره لدی چې دا بندیز په لګیدل یو دوی دا تور په لګوي چې د امریکا له آزادې فضا څخه په استفادې د ایران لپاره ناوړه تبلیغات کوي، اما د ایران د بهرنیو چارو وزیر مرکه وکړه.
بله، او ملګرو ملتونو څنګه د دې موضوع په اړه عکس العمل شو دلی تر اوسه؟
ملګرو ملتو په دې خاطر اندېښنه ښکاره کړې چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په لړ کې په شاغلي جواز ظریف باندې یو لړ بندیزونه لګول شوی دي. د ملګرو ملتو ویندوی فرحان حق پرون خبري اعلان وکول چې دارالانشا، یعنی د ملګرو ملتو دارالانشا په ملګرو ملتو کې د ایران او د امریکا له ماموریتونو سره په تماس کې ده او له کوربه هیواد یعنی د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل اندیشنه شریکه کړې ده. البته د یادولو ده چې د ایران او امریکا اړیکې له ډیرو کلونو راهیسې ترنګلې دي، خصوصا د اړیکې هغه محل خړپړې شوې چې تیر کال یعنی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2015 میلادي کال له اتومي تړون څخه ووتله. لغه وروسته د دواړو هیوادونو په یو بل تورونه لګوي او اړیکې ورځ په ورځ خرابېږي.
بله، ډېر مننه کوم. اوس اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د دغو اړیکو د سمولو لپاره یو لار چاره پیدا کړي. پرون په همدې خاطر په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لویه غونډه مننه کوم اسمت سروانو چې په امریکا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر محدودیتونو دا راپور
کړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو، اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. دغه ورځپاڼو نن په خپلو مقالو کې پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه کړي دي، تبصرې کړي دي، خو په هغه کې د افغانستان د راتلونکي ولسمشي انتخاباتو په اړه هم ځینې مقالې لیکل شوي دي چې د دغه ورځپاڼو غټ ټکي رحمت الله افغان راخیستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. ملي ارمن ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې نه باید یو ځل بیا درغلۍ د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، په ورته وخت کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید شفاف او سراسري انتخابات ترسره سي. د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې ټول افغانان د لاسونه سره ورکړي او شفافو انتخاباتو ته د لاره هواره کړي څو راتلونکي نظام مشروع او خلکو د هلو مطابق وي. ویساب رسپانه په خپل سر مقاله کې د اجرایي رئیس سرګندونو ته په کتو لیکلي که د 2014 میلادي کال د انتخاباتو سناریو یو ځل بیا تکرار سي، نو د انتخاباتو پایلې به ولسته د منلو وړ نه وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي سوله چې اوس یې د راتلو هڅې روانې دي، که راسي افغان ولسته به د ژوند زیری ورکړي، که داسې نه وي نو انتخابات به کیږي. د لیکوال پان له ورایه ښکاري چې انتخابات اصلا د یو بل بحران دوام دی چې حکومت مو ګام په ګام ورټل وهي. د اطلاعات روز ورځپاڼې د سرمقالې نماینده د انتخاباتو سلامتیا لومړیتوب دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، کچیر خلکو احساس کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نسی کولای چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات ښه مدیریت کړي، نو رای به ورنه کړي. لیکوال وړاندیز کوي چې د شفاف انتخاباتو لپاره د انتخاباتو کمیسیون باید په راتلونکو انتخاباتو کې د زورواکو او حکومتي چارواکو د مداخلې مخه ونیسي. د سرمقالې د لیکوال په باور د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې تر ټولو لویه ستونزه مدیریتي کمزورتیا وه چې انتخابات یې له بحران او کړکېچ سره مخ کړل. د اطلاعات روز ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې د انتخاباتو اوسني کمیشنران باید له تیرو انتخاباتو بشپړه تجربه واخلي او راتلونکي انتخابات سم مدیریت کړي. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې سپارښتنه کړې چې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دې د بل بحران هڅه نه کوي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې ملت نه پر حکومت باور لري او نه هم د انتخاباتو پر اوسني کمیسیون کولای سي، ځکه دواړو د فساد چیرې ورښودلې دي. او د سرمقالې په پای کې راغلي، کچیرې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات سم مدیریت نسي، هیواد به د بحران خواته ولاړ سي چې مهارول به یې له وس وتلې خبره وي.
اوس په د ساينس ډګر ته ورسو. یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یوه نوې آله جوړه کړې ده. دا چې دغه آله له ماوس څخه څه توپیر لري او څه ځانګړنې او څه ښېګڼې لري، لسمه سروانس خبرې وره.
یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کیږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولېږي. د ویکارا په نوم هندي ستارت اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیشي او د لاس پر غوي کې نیول کیږي. کای د کمپیوټر کارونکو ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قومانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موزونو ځای ونیسي، ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار اسانه کیږي. د دې آلې کارونکو د لاس په شورولو لیوي وی پاڼې بلی ته تللی شي او یو شی کلیک کولای شي. همدارس د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکو د لاس د خوځولو له لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولای شي. اصلا دا آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنی وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
تاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کینه ګلدین تای سره په تماس کې مدمن درخواست او غوښتنه تقاضا پیشنهاد د چکنور د هوا ولس او د غریب ولس دولت ته دا پیشنهاد دی چې مندري ولسوالۍ مو سره ګوندي خو کې دا همدارنګه د ګوسي ولسوالۍ په دې ټولو کې هغه غریب خلک، بیچاره خلک، بېوزله خلک، سل او شوک ایتیمان کونډي رنډي د ټول حکومت یا دولت له موازنه ورکړل، دوی سره همکاري وکړه، دوی سره کومک وکړه. خو بس بختانه د شکنور د علاقې سیمې خلک چې دي دته لیکل کېږي، خو دوره نه چا مواد ورکړل، نه دوره دوی سره کومه همکاري وکړله. همدارنګه کوم قصبه چې دلته پراتې دوی سره نه چا وله د هغه وسایل ولور نه کړل چې دوی په هغې وسایلو باندې خپل کار وکړي او پرمختګ وکړي. همداسې پښتو باندې خلک ودرېږي، الله دې وکړي چې دا خلک همکاري وکړي او تصمیم کونه وکړي، نه هغه به وشي د خلکو هم وشي. وسلام علیکم چې زموږ د پیغام نشر.
زه خانزاده یم د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ نه. د حاضر لارې څلور طرفه بندې دي، دولت هیڅ غم نه خوري. حاضر خبریال نه لري، لورپورې چارواکي نه خبرېږي. د تحصیل سیټي لاره بنده ده، په څلو کې اویات د خلکو سره قسم خدای کې وړي. خو زموږ مدرسه د کلي وه، هغه تلل شوې ده، چنده نه ورته ټولېږي، ټکاله نه ورته ټولېږي. هېڅ شی هم نشته، دولت یې بدرې څلورو کې غم نه خوري. په سلام
افغان لکنن څخه زما د سفته او هور ملي ادارې څخه دا غوښتنه وه چې دغه برېښنایي تذکرې د زر ته زره په ختیځون او بیلابیلو سیمو کې شروع کړي. مخکې دیارس سوه نوي لسمه میاشت باندې وعده کړې وه چې مونږ به د تذکرې شروع کړو، نو بیا نوي کال کې هم شروع نه شولې. اوس تقریبا چې لسو میاشت روانه ده، بیا هم غوښتنه لرم چې دا تذکرې د زر ته زره په ختیځون کې شروع شي. نور موخنیسم ازادي راډیو زندهباد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو ستونزې موارد لري چې د خپل سیمو څخه راستول او خپل شکایتونه او مشکلات زموږ سره شریک کړي دي. که تاسو هم په خپل سیمو کې دغه ستونزې لري، البته ټولنیز ستونزې موږ ته راوستوي، کولای سو دغه ستونزې ستاسو د ځانګړو پروګرامونو له لارې د اړوندو چارواکو سره شریکو او جواب واخلو. نو که تاسو دا خبرونه نی اوریدل، کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په تکرار بڼه د ازادي رادیو پر وی پاڼه بیا هم واوري او یا مو راپورونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې د خبرونه د نیمایي برخه خبرونه توسو د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه یا اسمسونه چې ازادي رادیو ته راستول دي هغه به درته ولولم. اتل د زابل څخه راتل کړي دي چې افغان ځواکونه باید په خپل توان د ملکی تلفات او مخنیوي وکړي، ځکه دا هغه دښمن دی د پوینا چې خپل هم ملکیان هدف ګرځوي د تبلیغ زمينه برابروي. بشیر حبیبزی د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ خلک لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد چې د سول لپاره تګراته کوي دا یو سیاست دی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند مرجیز خلک لیکلي کچېری واقعي سول وی نو باید ټول عام ولست دقیق معلومات ورکړل سي. لپاکتیا د زیاریوب فضل کریم درویش لیکي چې د پکتیا د پوهنې پر ریاست کې اداري فساد په لوړ کچه لیدل کیږي او باید مخې ونیول سي. نور اسمسونه هم مشتره رسیدلې دي خو وخت مو نور پوره سو. په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا له فرشتي چا عزیزخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکر.
د افغانستان د هوایی چلن دا روایي چې پاکستان خپل هوایی حریم له افغانستان د ټولو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د دې ادارې ویاند قاسم رحیمی نن د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت ته لکاله راهیسي چې پاکستان خپل هوایی حریم بند کړی و 20 میلیونه امریکایی ډالر تاوان رسیدلی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې له هند سره د نږدې پوځي کړکیچ د پیښېدو له ویرې خپل هوایی حریم نړیوالو پروازونو ته بند کړ. وروسته یې د نړیوالو پروازونو لپاره پرانیست، خو د افغانستان څخه پر پروازونو ممانعت و. په لوګر کې امنیتي چارواکي وایي چې د کمال خیلو په سیمه کې چې د لوګر مرکز پولی علم ته نږدې ده په پوځي عملیاتو کې 15 وسوال وژل سوي دي او 14 زخمیان دي. په لوګر کې د ملي اردو د څلرمې لوا قومندان نن خبریالان ته ویلي چې د کمال خیلو په سیمه کې پرون هوایی حمله شوې دي، خو د وسوالو طالبانو یو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې حمله په کمال خیلو کې پر یوه جومات سوې ده چې 14 ملکي کسان پکې وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد د خپلو تلفاتو په اړه څنګه ویلي؟ د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جواد ظریف د جولای 14 د ملګرو ملتونو د سازمان په یوه جلسه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. پر هغه بندیز دی چې په نیویارک کې وګرځي، هغه کولای سي چې یوازې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر ته ورسي، په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت ته ولاړ سي، په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر تر کوره او د جان اف کینیډي تر هوایي ډګره سفر وکړي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د هوایی مدافع د توغندیو استلور سو سیستم به د 2000 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په بشپړ ډول فعال سي.
مننه کوم فرشته جلسی وای چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړ. د ژمنې سره سم اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام به په ګټه سره وو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خره خلاص. زه وګما جبر خیلیم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه توپ کوم. دا خبرونه د نسناستي او کانګې ناروغي ته ځانګړې شوې ده، ځکه چې هوا ګرمه ده او دغه ناروغي په ماشومانو کې ډیره شوې ده. په دې خبرونه کې را سره ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه ده، د داخله ناروغیو متخصص. ډاکټر صاحب پرویز اقبال خبرونه ته خره خلاص او په سر کې راته د ماشومانو د نسناستي او کانګې ناروغی په اړه باندې عمومي معلومات راکې چې دا څه ډول ناروغي ده.
مننه. خیر وسې. لومړی د ازادي رادیو ټول ادارې ته او ریدونکو ته سلامونه ونې کې هلي. د نسناست ناروغي یا اسهالات وې کله چې په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې انن تغیر رامنځته شو، یا د هغې په مقدار کې یا د هغې په دفعاتو کې، او یا که چېرته به یو ماشوم په څلېرش ساعتونو کې د دریو ځلو څخه زیات تشناب ته ولاړه او ډکې متیازې د دوی اوبلنې وې، یا پکې وینه وه یا بلغم و، دغه حالت ته موږ او تاسو نسناسته وایو. نسناسته ممکن خفیفه وي، ممکن متوسطه وي، ممکن شدیده وي. خو که چېرته د دې سره سره دفعات زیات شو، تبه رامنځته شوله، کسالت رامنځته شو، د ګیډې درد رامنځته شو او کانګې رامنځته شولې، نو د کانګو دفعات هم ډیر مهم دي چې آیا دا کانګې په څلېرش ساعتونو کې څو ځلې کوي. که چېرته که ماشوم په یو ساعت کې د دریو سلو څخه زیاتې کانګې وکړي، دې ته موږ او تاسو پرسیسټنګ یا دوامداره کانګې وایو، چې دغه حالت هم خطرناک دی. په عمومي شکل سره موږ او تاسو نن اوړی دی، هوا ډېره زیاته ګرمه شوې ده، اوبه ککړې شوې، خواړه ککړ شوي، او د ککړو اوبو په واسطه باندې ماشومان چې عموما عمرونه یې د پنځه کالو څخه کم دي، دوی ډېر زیات د ګواښ سره مخ دي. یو خدا چې وطن هم غریب دی، ټولنه هم غریبه ده، میندې اکثرا بې سواده دي، ماشومان بیرون کوڅو ته راوځي، او یا ماشومان خپل لاسونه نه پرېمینځي. کله چې لاس ونه مینځل شو، لاس ککړ و، هغه که هر ډول خوړو سره په تماس شو، هغه که سبزي وه، که میوه وه، که د غرمې یا ماښام ډوډۍ وه، میکروب به راسن راځي او د خولې د لارې به د ماشوم وجود ته داخلیږي. له بله پلوه وګورئ، سبزیجات دي، میوهجات دي، نن سبا زخ ډېر پنځلس الا شل ډوله میوې راوتلي دي، ماشومان هغه نه پرېمینځي. بل په بازار کې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، په ټولو میوو باندې او په سبزیجاتو یا سلاد باندې دوی اوبه شیندي. دغه اوبه چې کومې دوی شیندي، دا اوبه لومړی صحیح نه دي، بل دا مستقیما د سړک په غاړه باندې ولاړ دي، دغه دوړې او دا ګرد چې دی، دا راسن راځي او په دې سبزیو په دې میوه باندې بیرته کینی. دغه خواړه که چیرته موږ او تاسو د مالګې په واسطه، د کلورین په واسطه، د پټاس په واسطه باندې په ښه شکل سره ونه مینځو، او دا که ماشوم خوړ که یا غټو خوړ، راسن کولمو ته ځي او د اسهالاتو لپاره زمینه مسایدی. نو په دې خاطر باندې موږ او تاسو باید د اسهالاتو یو مساعد کوونکي فکتورونه دي، او یو لاملونه دي چې په ماشومانو کې د اسهالاتو د ټولو څخه عمده لامل چې دا وایرسونه دي. او دغه وایرسونه د روټا وایرس په نوم باندې دیږي، چې د شپې ته سلنو اسهالاتو څخه زیاتې پیښې دا تشکیلوي. خصوصا دغه اسهالات ممکن د شپږو میاشتو نه ونیسي تر پنځه کالو پورې ماشومان ډېر زیات اخته کړي.
بله،
کله چې ماشومان اخته شو، دویم ډول علت چې دی بکټیریاګانې دي، چې د وایرسونو څخه پسې لا خطرناکې دي، او دغه بکټیریاګانې په ککړو اوبو کې، په ککړو خوراکونو کې، د بازار پر سر باندې موږ او تاسو د ګنی جوسونه څکو، سوپونه اخلو، بولنی خرڅېږي. دغه بولنی کې چې کومه ګندنه چې ګندنه د ککړ پټي څخه راخیستل شوې، د هغه په مردار اوبو باندې خړوب شوې، دا نه د مینځل شوې، تیار د ډول ډول ناروغیو څخه ډک دي، راسنې په بولنی کې اچي، په معیاري شکل سره نه پاکېږي، نه پخېږي. ماشومان بولنی خوري په مکتب کې. دغه برګر نن سبا ډېر زیات مروج شوي دي. په زمین کې ماشوم چې مکتب لذي، دا پاپړ او دا غیر معیاري، دغه د بایسکلونو او موټر سایکلو پورې تړلي لمرونه وهلي، تیار میکروبونه پکې راژوندي شوي. ځکه تاسو پوښتنه وکړله چې په اوړي کې ولې دا پیښې زیاتېږي. په اوړي کې میکروبونه راژوندي کېږي، د میکروب درشت لپاره زمینه مسایدېږي. نو کله چې خواړه ککړ شو، بکټیریاګانو حمله وکړله، ممکن ماشوم د ناساپي نسناستې سره په غایته موادو کې وینه ویني، دردونه ویني، استفراقات ویني، بې اشتیاشي ورسره. او که چیرته دغه اسهال دوامدار شو، په وخت باندې تداوی نه شو، مایات وانه غزل، ممکن ماشوم یا غړ د اوبو د کمبود سره مخامخ شي، ته ډیهایډریشن وي، چې د خپل یو خطرناک حالت دی. د دوامدار خونریزۍ لامل ممکن ماشوم خون سوی تغذیه شي په دوامدار ډول سره، ممکن کم خونه شي. نو دریم ډول علتونه چې په ګرمۍ کې ډېر زیات لیدل کېږي، د امیبا او جارډیا په نوم باندې ځینې پارازیتونه دي، چې دا هم کولی شي د اسهالاتو لامل وګرځيږي. څلورم علت، حتی بغیر د میکروبونو نه، ځینې ماشومان مور راځي وایي، ډاکټر صاحب ماشوم مې سوزاک ته خو اسهال دی ورسره، غوږ نه چرک راځي، اسهال شوی دی ورسره. یعنی ځینې علتونه په ماشومانو کې د کولمو د میکروبونو څخه بهرني میکروبونه هم کولای شي، که چیرته سینه بغل وي، که سوزاک وي، د غوږ التهاب ولري، دغه ناروغي هم کولای شي چې په ماشومانو کې د اسهالاتو یا د نسناستې لامل وګرځيږي. پنځم ډول علت چې ډیر مهم دی، ځینې وخت کې نیوټریشنل یا تغذیوي علتونه یو ماشوم دی مور او پلار ورته د ډیر نازه د بازار کې جوسونه و انرژیګان ورکای چې دغه جوسونه و انرژیګان خپل ډیر زیات خواږه دی او دغه د اسهالات او لامل ګرځيږي د دې په ځای ورته ګټو کې نقص کای کچیرته زن تسممات دی غذایی زی هوټل ته ملمانه دی په ککړه کاشوغه په ککړ قاب کې هغه خواړه چې ډیر وخت پاتې شو یا د ځنې غوښه په بازار کې خرڅیږي چې معیاري نه دي د دې کباب یا کوفته یا شوروا خوري چې په خچه کل سره نه دي پخې شوی د هم کولای شي تسممات او اسهالات لامل وګرځيږي نو په عمومي ډول سره ز بحث رانغاړم چې اسهالات د یو ککړ بوهیت د ککړ او بول عمل د ککړ خوراک لامل رامنځته کیږي او ځنې په اخیری چشپګم ډول علت دی هغه خپل ځن سیستمیک ناروغي دی چې د سیلیک ډیزیز په نوم باندې دیږي مال ابزرفرن سندروم دی چې بلته په ماشوم یا غټ کې خپل په کلمو کې مشکل موجود دی جذب صورت نه نیسیږي سیستیک فایبروسس په نوم باندې او بل ناروغي ده چې حتی دا په ارسی ډول سره مزنه ناروغي رامنځته کیږي سمال ګټ سندروم ورته ویزنې کسان دي په خدای ډول سره د دوی کوچنی کلمی لنډي وي په هغه کې جس صورت نه نسیږي چې لږه د حد زیات خوړه پیو خوري هغه په اضافه شو د حالات عمل ګرځي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ډیر ښه توضیحات مو ورکړل اوریدونکو په کرخه دي اوریدونکو برا واخلو کم یو اوریدونکو دی په کرخه باندې دی برا واخلو چې څوک دی او د کوم ځای اړیکه نیولې ده بریا السلام علیکم
وعلیکم السلام محترم جبارخیل خوش سلامونه تا محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن ولک فضل هدی وردګی ما
وعلیکم السلام په خیر اغلی ګران اورورا مهرباني وکړه ډاکټر صاحب موږ سره په استډیو کې میلمه ده او د نس ناستي او کانګ ناروغي په اړه باندې سره خبرې کوي
ډیر زیاته مننه اول خدای دغه مشکل په چا باندې نه راولي نه دی چې افکار کې پیدا کیدا ډیره بغیرت ناروغي ده ما دا پښتنه دا چې کله مثال د کومو کالو نه کومو کالو پورې په دغه مشکل کې مواجه کیږي د موږ ماشومان او په هغه لږ پلاتل سیمو کې چې ژوند ته چې هغه لافرسای شپخانی ته او کلینیک ته لري هغه باید کومو نو امکانات ګټه واخلي کوم نو او وکړي چې دا مشکل تر څو پورې چې دا شپخانی ته کلینیک ته مراجعه کوي چې دا مشکل ورته زیات نشي دا کار ته جواب کړي به خوشاله
شي bale bale ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه نوٹ کړلې پتاه ما اوسه ډاکټر صاحب درته جواب وایي مهرباني وکړه ډاکټر صاحب
ورتک صاحب زړه پورې پوښتنه وکړه یو علت چې د اسهالات د ځنې ماشومان او تازه نه درمل د ځن ناروغي په خاطر باندې استعمالیږي کله کله درمل هم کول شي د اسهالات لامل وګرځيږي نو کوم ډاکټر چې کوم درمل ماشوم ته توصیه کړی دي د ماغه د هدایت لاندې یاد د دې مقدار یا ډوس کم کیږي په قطه کوي رازو د فضل هادي ورتک صاحب پوښتنه ته وطن غریب دی منطقي ډیر لري دي هر کله چې ماشوم اسهال شو زیاتې پیښې د 15 کلنۍ نه مخکې عمر کې موجود دي یو کال او 15 کالو ترمنځ ځکه دغه ماشومان لا پوی نه وي د نظافت خیال زیات نشي ساتلې تشناب تم چیزی په کلو باندو او ولسوالو کې موږ او تاسو سپټیک څاګانې نه لرو په آزادانه تشناب کې کیږي او هم دغه ماشومان چې کله د تشناب نه وروسته ځان په ښه شکل سره نشي پاکولی پاټو ته راوځي څوک رخشقه خوري څوک شفتل خوري څوک عمل ته د ویاله اوبس کی چې په همدغه شکل کې دلته د په هغه کسان چې هغوی می بیا جارډیا لري یا د عسکاري چینجی لري د دوی د هګۍ او سیستونه چې دي د هوا په واسطه شیندل کیږي او د ډنډونو او ویالو ته انتقال مومي کله چې دوی د ناپاک او بوس کې په دې ناروغي باندې اخته کیږي ځکه په هر محیط کې په هر ځای کې د اسهال خپل مسایت کوونکي فاکتورونه دي کله چې ماشوم اسهال شو لومړی دا چې د اسهال دفعات باید والدین وشماري چې تاسو زلار کله چې اسهال اولی د چ ایدا اسهال او بلندې آیا دا اسهال په ټوله منطقه کې راخور شوی که سره زما ماشوم په دیناروغي باندې اخته دي که چیرته اسهال په ټوله منطقه کې او ډیر شدید او استفراقات ورسره موجود او غایته مواد د ورجو یا د مای د دغه په شان باندې بوی کو نو دا د وبا په نوم باندې مسایل تم باید دینه باید فکر وشي خدای نه خواسته شدید اسهال داسې نشي چې ماشوم تر سو پرودوسي هی کلینیک تر رسید لا څه ورنکی کده اسهال د فات تدریس سلور یا 15 زلون په سلی رښتاتو کې زیات شو او بلنو ډیرو او ماشوم یو دم بی انرژي شو بی شمه شو او به شو د او یا شوروا یا حتی شړمبیچ خلی نشو کولای او شوری د لاس ورکو استفراقات دوامدارو د یو وخیم خطرناک شکل دی که چیرته مور متوجه شو ماشوم ته چې د ماشوم حالات دومره زیات دي چې د دې سترګې ژورې شوي او حتی د ژړا په وخت کې د ماشوم ژاړي خو سترګې اوښکې نه کوي. دا ډېره مهمه نقطه ده. ماشوم ژاړي د ده په خوله کې لاړه نشته، ژبه یې وچه ده. نو په دې خاطر باندې دوی باید تر هغې چې ماشوم اسهالات ونه لري که چیرته تی پورې ماشوم باید د مور شیدې ورکړي. که د مور شودې نه و فرمولا یا د بازار کې مې شودې چې دا منظم ماشوم ته ورکوي هغه تر هغې پورې ورکوي، یا که چیرته په هر کور کې باید د دې نه بعد د اوارس پوڼی باید موجودې وي. په څلورو ګیلاس اوبو کې دی واچوي تر هغې چې کلینک ته ځي یو یو غړپ تې ورکوي تر څو پورې د ماشوم د بدن د اوبو اندازه وساتل شي. په زمین کې که اوارس یې نه لره شړومبې خو به ورکوي، کنی لږه یا و قاشوغه بوره او سلورمه برخه مالګه د سره حل کې پوبو کې د مالګو شربت تر هغه پورې ورته ورکې. په زمین کې کچرته دانی خور کې خو به شروع وي سوب خو به وي، یعنی مایات.
بله،
حتی ماسته چې ډیر زیات مهم دی او په دې باندې ریسرچ شوی دی چې خپل ماسته د اسهالاتو په درملنه کې ډیر زیات مثبت رول لوبوي. ماسته کولای شي چې دوی تر هغه پورې چې ماشوم یو صحیح کلینک ته رسي مایات ورته ورکوي، ماسته ورکوي، او د هغې نه وروسته به د دې بیا تداوي او درمل پیل شي.
ډیره زیاته مننه. بل اورېدونکی دی په کرښه باندې. بله، سلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګران وروره، په خیر راغلې. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ درویش له پکتیا نه. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب پرویز اقبال د داخله ناروغۍ یو متخصص را سره میلمه دی او خپله پوښتنه ورنه مطرح کړه.
نه ډاکټر صاحب، ما موږ یو سوال ده د ورکه ماشوم لکه مخکې چې دویل کال په وخت کوم هغه چې د وښو د او شیانو په ورکړل شي کوم علامې دې اورې؟
بله بله، غږ دې راځي. مهرباني اړیکه لکه چې بیا هم پرې شوله، دا څه ستونزه ده؟ کومه تخنیکي ستونزه به وي؟ ځکه چې اړیکې نه پاتې کېږي، نه پوهېږم. بل اورېدونکی بیا هم په کرښه دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نبیوله زبلی دا وخلی خبرې کوم.
ډېر ښه نبیوله زبلی، خپرونې ته ښه راغلې. مهرباني وکړه زموږ خپرونه ځانګړې شوې ده ناس ناستې او کانګې ناروغۍ ته. ډاکټر صاحب میلمه دی را سره، پرویز اقبال خپله پوښتنه مطرح کړه.
ډېر ښه وګمې خوري ډاکټر صاحب محترم، په هم سلام په احترام تر څنګ دې وپوښتنې. اول ډاکټر صاحب، مثلا په یو کورنۍ کې یو ماشوم ده لمن درد کوي، هم یې ناڅاپه یعنی سالسته هم استقراق ورسره لري، یعنی کانګې ورسره لري. مثلا دغه کورنۍ راځي د وخانې ته راځي، چېرته ورځي دی په خپله فرمایش ورکوي، مثلا هغه د اسال شربت راکړه. د دې خسترانه دوا څومره د ماشوم ته زیان رسوي؟ یعنی خسترانه دوا له ډاکټر سره مشوره نه کول. او آیا که چیرته یو ماشوم تاسو ولري او هم اتفاق ولري به هغه د پندیکس امکان ستې پندیکس کی کنه؟ مننه.
ډیره مننه پته مو اوسه ډاکټر سره مهرباني وکړه.
درویش خان د پکتیا نه چرپ او چرک د غیر هغه چلامې څه دي؟ و د درویش خان پختنه ته ځواب ورکو، وای که چیرته کوم ماشوم ته اسهالات پیدا شو، د ګیډ درد پیدا شو، بی اشتهایی پیدا شو، کانګې پیدا شوې، دفات یې زیاتو، یا په غایته موادو کې وینه بلغم موجودو، او دفات چې کله زیات چې د بدن نو ډېرې زیاتې وزي ماشوم ورسره سست او بیشي مشي، دغه هغه وخت چې باید ډاکټر ته مریض بوتل شي. هیڅ وخت و زمدل ته د جملې پسې د نبی الله زابلی پوښتنې ته ځواب کوم. مریض هم نس ناست لري، هم استفراغ دی، دا به دواخانی ته نه راځي. دواخانی والا ته به نه وایي چې پلان کې شربت ماته راکم. ته وایې ولی؟ ځکه چې دته دا معلومات نشته چې دغه اسهال دی ماشوم ته پیدا شوی دی، آیا دا وایرسي اسهال دی، دا بکټریایي اسهال دی، آیا دا د امیبیا جارډیا له امله رامنځته شوی، آیا دغه اسهال د ماشوم کوم ډول خواړه خوړلی دي، یا د دې نه مخکې دا کوم درمل استعمالول د درملو په تعقیب باندې دا اسهال ورته پیدا شوی دی، یا دا ماشوم ممکن نور داسې سیستمیک ناروغۍ ولري چې هغه د اسهالاتو له امله ګرځي. آیا دا ماشوم خپل خوارځواک دی؟ خپل خوارځواک د اسهالاتو له امله ګرځي، نو په خپل سر باندې د دوا اخیستل، په خپل فرمایش باندې دواخانې ته تلل، دا ماشوم د ژوند سره وفا نه جفا ده. دا ماشوم ته ضرر رسي. حتی بعضی وخت کې داسې کیږي چې کله کله کلمه بندی، یو کلمه په بل کې نوتی دي ته انټوسیسپشن یا تغلف وایي. استفراقات پکې ډیر زیات وي، د ګیډ درد موجود وي او هلته د خولې د لارې دوی د واګان یخلي، حتی داسې وخت راځي چې د ګیډ پړسوب پکې رامنځته کیږي، ټکي میتیازې نه پاس کیږي، حتی په آنی ډول باندې او د موی چې ماشوم د مقعد د لارې ډیره زیاته وینه ضایع کړله. نو تغلف تم باید فکر وشي او د اپنډکس پیښې د 15 کالونو وروسته یا کمو ماشومانو کې ډیرې نادرې او کمې دي، خو هیڅ وخت نشي رادیدلی. په ماشومانو کې اسهال باید یو متخصص ډاکټر په واسطه باندې مکمله تاریخچه واغسل شي، مکمل فزیکی معاینات وشي، کله کله لابراتواري معایناتو ته اړتیا لیدل کیږي، او که چیرته مالج ډاکټر چې درد خصوصا د ماشوم په ښي طرف کې و، ځای په ځای و، حساس و، تبه و، ورسره استفراقات و، او په زمین کې د وینې د سپینو کرویاتو سویه په لابراتواري معایناتو کې جیګوا، اسهالات ورسره یا کله کله قبضیت موجود وي، او دا ساحه ډیره حساسه ونو تلویزیون معایناتو ته کله کله اړتیا لیدل کیږي، او د هغې په واسطه باندې حتی د اپنډکس لیومن کتل کیږي چې آیا دلته خو به د اپنډکس دغه ضرورت چې دغه به پړسوب نه لري، بندش خو به نه لري، کم زڼه یا کم اجنبي جسم خو به پکې نه نښتې. نو بیا هم تکراروم چې د 15 کالو نه کمو ماشومانو کې د اپنډیسایټس یا د اپنډکس التهاب پیښې ډېرې کمې دي، خو لري نه دي. نو همیشه باید کوشش تاسو وکړئ چې د اسهال مریض باید مالج ډاکټر ته وسی، نه په خپل سر درمل باید واخلي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپل اوریدونکي لرو په کرخه باندې او په ګورو چې د څوک دی او د کوم ځای نه یاري کني ولې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر جوړ
په خیر اوسې. په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه نوم درته وایا، د کوم ځای نه اړیکه نیولې، او ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره میلمه ده، پوښتنې ته دې ځواب وایي.
کندهار ولایت څخه حضرت الله خبره کوم.
د کندهار څخه عبدالستار، مهرباني وکړه پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب نه.
ډاکټر صاحب مخترم څنګه هغه پوښتنه ده؟ تقریبا نو ډېر کوچنی دی، د 15 کالو په عمر په وخت دی، نو د ده دغه چې هر قسم خواړه وخوري د خواړه پر ځای باندې نه لګېږي، دغه مریضي وده که دستي پېښېږي، نو دوایې مو ورکړي دي، خو دې خاص فایده نه ده ورسره کړی. چې خواړه وخوري بس دا خوړو سره دغه انسان مریضي ور ورسېږي.
په تمه اوسې ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
ځینې والدین دا خواهش لري چې ماشوم باید چاغ اوسي، دوی ورته د حد زیات خواړه په یو ځل ورکوي. وایي کوشش تاسو دا وکړئ چې د ماشوم خواړه تنظیم کړئ. که چیرته ماشوم د مور نه وي وزېږي، تر شپږ میاشتو پورې د مور شوده د حق دی چې نور څه باید ورنکړي، او بیا د شپږو میاشتو نه وروسته د نرم خواړه پیلېږي. تر دوه نیم کالو پورې اسلام دا ښودلی چې مور باید شودې ورکړي. کله کله داسې وي چې مور ډېره ضعیفه وي، مور ډېر زیات اولادونه زیږولي وي، دا ماشوم چې کله په وخت نه مخکې زیږېدلی وي، کم وزن زیږیدلې وي، د مور شودې نه وي خوړلې، او حتی کله کله داسې کیږي چې دا خپل کومه بله مزمنه زندنې ناروغي لري. دغه ټول مسائل کولای شي چې یا ارسی ډول باندې ځینې والدین واړه واړې مور بچی به ماغه سلا غره واړوي. نو په دې خاطر باندې زما د ټولو نه خواهش دادې چې تاسو کوشش وکړئ چې ماشوم ته خپل خواړه تنظیم کړئ، لګ لګ ورکړئ، مناسب په اندازه باندې ورکړئ، په خپل لاس باندې ورکړئ، ماشوم ډاکټر ته بوزئ تر سو پورې. کله کله ځینې میکروبونه په کلمو کې موجود وي، حتی د اسکاریس چینجی موجود وي، چې دغه چینجی دا چې سخوري هغه وینه د دسکی او د کمخونی لامل ګرځي، خواړه ورسره په منځ باندې نیمای، حتی د کلمو کې په مزمن ډول دامي به د جاري سیستونه موجود دي، هغه فعالیږي، د دوی د کلمو د التهابات او خونریزۍ لامل ګرځي. نو په دې خاطر باندې دغه ماشوم چې وي کله خواړه وخوري او نه پی لګیږي، ولې پی نه لګیږي؟ دا ماشوم سلیرش ساتو کې څومره خوب کوي، کم خواړه خوري، ځکه موږ او تاسو خو اقتصاد ډېر غریب دی، په کور کې بامیا یا لړۍ پخی کوه ماشوم هم را سره خوري، چې هغه دومره لوبې او منډې تر ډې کړي چې دغه سپور او ډوډۍ او دا لړۍ چې دغه دوه قابه مخوري دغه انرژي نه مسل نه اعاده کوي. نو په دې خاطر باندې ماشومانو ته خاصه توجه وکړئ. ماشومانو ته حتی په خوړو کې لوبیا، نخود، دال، د دې سره سره سبزیجات، میوجات، دا ټول ورسره زمیمه کوي تر سو پورې کافی اندازه باندې خواړه خوري. که چیرته مکتب ته اوس ماشومان ځي، په نهره باندې اکثره موږ تاسو ماشومان لګو چې دا ډیر غټ خطر دی. وای هغه ماشومان چې په سحر کې په نهره باندې مکتب ته ځي او د سار ناشتن نه کوي، دا په سیم کې تنبلي. هغه ماشومان چې دوی پس د سحر چاینس کی دا ممکن په ځوانې کې چاغوالی ته داخل شي. هغه ماشومان چې دوی د سحر چاینس کی او په نهر باندې ځي، دوی په راز راز ناروغۍ باندې اخته کیږي. نو وی کوشش دا وکړي چې ماشومانو ته ښه خواړه برابر کړي.
بله،
حد اقل یو ګیلاس شوده پی وسکی، حد اقل یو هګۍ ورته پخه کړي. نو که چیرته په مناسب ډول سره غذا تنظیم شي، په وخت باندې ورکړل شي، په اندازه باندې ورکړل شي، هیڅ وخت به پیداسې نه وي چې دا پې نه لګېږي. ښه به پې لګېږي، ماشوم به رشد هم کوي، نمو به هم کوي، او د اسهالات او د نورو ناروغیو مخه به هم نیول کېږي.
ډېره زیاته مننه. السلام علیکم. خیر راغلی خپرونې ته، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
محمد نذیر نصیدر سره د ټلیفون په لیکن باندې.
محمد نذیر د کوم ځای نه؟
لنورستان.
نورستان، ډیر ښه. ډاکټر صاحب را سره سټوډیو کې میلمه ده او ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي. مهرباني وکړه که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړه.
مننه مننه خور کې ډاکټر صاحب ته سلام او تاسو هم ځانګړی سلام. د وقایې په اړه کړه ته وګورئ د نس ناسي او بل دا چې خور کې د غزما د تخیز چې ډیر زیات سفر وکم د زنګنونه مې خوږیږي، درد کوي، چې دا به څه لګي؟
وزن دې څومره دی محمد نذیر خان؟
او دغه شپېتو پنځه شپېتو شاوخوا کې دی ډاکټر.
ها، او ورزش مرزش روزمره کې کنه؟
او ورزش هم کوم ډاکټر، سه ورزش هم کوم.
سم ده، موږ سره ملتیا وکړه.
ا پته ما پات شو وروره.
ډېر ښه.
ا د لومړی په چون موضوع اسهالات دي.
بله،
د اسهالات د مخنیوي په خاطر باندې یو مقوله هم ده، وایي مخنیوي د علاج
بهتر ده.
نو د نظافت خیال ساتل،
بله،
غوړه وینا وې دي کنه چې پاکوالی د ایمان جز ده.
د ایمان جز ده.
کچیر ته موږ تاسو ډېرې وړې خبرې په نظر کې ونیسو، د ډېرو زیاتو ناروغیو څخه به مخنیوی وشي.
بله،
ولې تاکید په دې باندې شوی چې تاسو لاسونه ډوډۍ نه مخکې لاسونه درې ځلې ومینځئ، په دریم ځل سره مکمل لاسونه پاکیږي.
بله،
میکروب له منځه ځي.
بو
د ماشومانو نوکان په وخت اخیستل، حتی ماشومانو ته غاښونه مینځل، ماشومانو ته پاک خواړه برابرول، مین دې په دې باندې پوهول چې تاسو کوشش کوئ کوم خواړه چې برابروي ښه ومینځئ، په کور کې د ژورې سا ایستل یا د بمبې د اوبو څخه استفاده، خپل هغه ډیګۍ کې کم کې چې اوبه ذخیره دي په دې کې همیشه د کلورونو اچول، د دې یو ځل پاکول، د لختو د اوبو څخه نه استفاده، د ډنډونو د اوبو څخه باید استفاده ونه شي، سبزیجات باید پاک استعمال شي، میوه باید پاک ومینځل شي، هغه خواړه چې موږ او تاسو خورو باید ښه پاخه شي. بل وړه ده په ولسونو کې برق نشته، یخچال نشته، تر څو پورې خواړه پکې کیدو وای دومره خواړه پاخه کې چې په هغه وخت یو خورای.
بله،
که چیرته د غرمې خواړه تاسو شپې ته پرې د سبا غرمې ته، ممکن په دې کې بکټریاګان مداخله وکړي او د تسمم یا غذایي تسمم لامل وګرځي. ماشومان خصوصا لاسونه ورته بار بار پریمینځي. ماشومان ته کوشش دا وکړي چې چوشکونه ورته خوله کې مورک دی.
بله،
واړه ماشوم د مورتی پوری چټل چوشکې ورته خوله کې خي، هغه کله ترې پزمکه غورځيږي، کله په یو ځواغه بیر ترخلي په خوله کې بیگ دی، نو د خوله میکروبونه خپل چوشک ککړ دي، دغه زمينه دي د پاره مسیدې چې د اسهالاتو لامل وګرځيږي. بل ماشومان ته کوشش وکړي چې په کور کې خواړه پاخه کړي، د بازار سپونه، د بازار شوربتونه، د بازار ته حتی بعضی وخت کې په یو ګلاس باندې مونږ او تاسو چې زو په ماغه ستل کې غو پکې تا تم په شربت درکې ماته امرا کوي.
بله،
د سوب کاسې مثلا وټلونه چې مونږ او تاسو نه قاشوغه پاکې نه، قاب پاکت نه، غوري پاکت، او هغه اشپس چلته دغه دی آیدا واقعا سیهی ده کنه ده تا په کوم ناروغه باندې نه لخته، هغه پرسونل چې راځي تا غوی لاسونه پاک دي که پاک نه دي، هغه خواړه چې دوی پخکړي دا وسنی دي کنه دي، ا دغه غوخه چې دوی پخکړي دا معیاري سیهی غوخه ده کنه نه، راشه تاسو د کابل په خار کې زنه غوخه وګورئ، حیران بشه هیڅ به ونه پیژنې. حتی د ګرمۍ د سورستی کړي د زیګرونو دغه چورکم توبې کړي دي، دغه ورنونه را پاست شوې دي، ام دغه سوراسته ورنونه ورستی غوخه اخیستل او دا بیا په په شکل سره نه پخول، د خپل زمينه در ډول ډول ناروغي او سالاتو لپاره مسایل دي. سبزیجات باندې ډول ډول چټل یو باچي، د هغې سبزی نه منزل، د هغې پاک استفاده کول، خپل میوجات که په شکل سره ونه منزل شي او په دغه سکهکړ او بو باندې ککړي سالاتو ته زمينه مسایل دي. هغه ماشومان چې غوي د یو مزمن ناروغي لپاره راز راز درمل اخلي، هغه درمل باید کنټرول شي. ځینې ماشومان یا غټان خپل په هضمي سیستم کې ځینې نور ستونزې لري،
بله،
باید درمل شي. نو که چیرته موږ او تاسو په کلي ډول سره ټولنه پاکه کو، چاپیریال پاک کو، بم پاک شي، خوړم پاک شي، هیڅ ډول با اس حالت نه رامنځته کیږي. د کور مخې باید منګو تاسو حد عقل کو نورسنی سیمټ کو، تشناب کیناره بیا دغه هب باید منګو تاسو سیمټ کو، حتی ځین مریضان منګو تاسو داسې راځي چې په کلمو کې زغ ډیر چینجی وي.
بله،
کله چې پختر ماشوم نو کو ماشوم بیچاره د کم خونه او د کم کلسیم د کمبود لامل زیغه د تشناب سند راګری خاور خوري.
بله،
په دغه خاور کې د اسکاریش چینجی هغې موجوده وي، دا هغې چې دوی خوري په کلمو کې خلاصي ګو بل اخر په چینجی باندې بدلیږي. دا چینجی کچیر ته په وخت درمل نشي د کلمو د بندش لامل ګرځي، که په وخت درمل او تشخیص تش حتی زیګر تزي د زیګر د قناتونو بندش لامل ګرځي. حتی ځنې وخت کې دا سکیږي چې کیسه سفرات جو مسله عملیات تختی ته رسیږي. بدبختانه کله کله ځنې ماشومان داسې وي چې هغوی همدغه سي اسکاریس په کلمو کې موجود وي، سږو ته د لافلر سندروم په نوم باندې یو سینه بغل ناروغي ده چې دا غیل عمل ګرځي. امید کچیرته په خو وخت سره مثلا تداوی او درمل نشي کلمی سورای کوي.
بله،
د دوامدار خونریزه او کمخونی لامل ګرځي، دوامدار بلغم، دوامدار کمخونی د دې لامل ګرځي چې ماشوم سوی تغذی شي. ماشوم چې سوی تغذی شو مقاومت یې کم شو، په بار بار راس راس ناروغي باندې اخته کیږي. نو په همدې خاطر باندې د مور د تینه نیولې وای که غواړي چې ستاسو ماشوم غختل پیاوړ او صحتمند دي، وقایه کې دا شامل دي، وای تاسو د مور شوده ورکړئ.
بله،
د مور شوده واکسین دي، د مور شوده داسې مواد په خپل ځان کې لري، یو خدای چې د مور ته پاک ته شوده پاک دي. کله ککړ نه دي، تر شپږ میاشتو پورې د ماشوم د اسهال کچه بالکل نشته. دویم، کله چې یو ماشوم د مور شوده لوړ د مقاومت بل وړ وي، کله چې مقاومت لوړ شو اسهالات په پکې کمی.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستانو دا و روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.